پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدید څلورويشتم د جنوري میاشتې څوارلسمه. په دې یو ساعته خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي چې پخوا په هرات کې د ښځینه زندان مشره وه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
ما دادخواهی موږ نن د علي عزیزي د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو وغلی عزیزه بې ګناه ده.
طالبانو په خپلو روزل سوو کسانو کې ځانمرګو بریدګرو ته هم ځای ورکړی، هغه څه چې اکثر مالونه یې پارولي. خوست کې زده کوونکي وایي چې د راتلونکي کانکور لپاره په چمتووالي بوخت دي.
غواړم چې په اینده کې سبتنام وکړم ترڅو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم. بخې پنځه ته لاړ شم.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې د ماشومانو د خور ځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کوو. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره نړیوال جام لوبې نن پیل شي. تمه ده چې د ترکیه او ارمنستان استازي د اړیکو د عادي کولو په پار نن خبرو ته سره کښین. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته تر اړمنو خلکو د مرستو د رسیدو په برخه کې د روڼوالي ډاډ ورکوي چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشل نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته دې د پیسو استولو ته دوام ورکړي. ماری ایلن مګرواتی پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی.
We don't have enough money going into 2022.
د 2022م کال لپاره کافي پیسې نه لرو. هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو. خو دا بیا هم د حقوق خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
میرمن مک ګوروارتی یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې پر روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی وو افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی. هغه پر نړیوالو شخ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. خو هغه ټینګار وکړ چې دا پیسې د طالبانو لاسته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمایي او سیمر البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې د دې جام لوبي پرون پیل شوې.
د دې لوبو اصلي هدف څرنګه چې له نوم نه ښکاري یووالی او د زړونو تړون دی، او له مسلکي پلوه د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
شغل مشهور زیاته کړه چې د طوفان هری رود، شاهین اسمایي، سیمرخال برس او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شوه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی به هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا جام نن پیل شي. له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو څو ورځې قطر کې د ویسټ انډیز د ویزو لپاره انتظار ویست او په ځان نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلنو یو وتلي لوبغاړي نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې خبره شوې ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد مو زه تر لاسه کړې ان شاء الله رواني ورلد کپ ته.
له 19 کلنو څخه کم عمر افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینیا او پاکستان سره مخامخ شي. اوله لوبه د سیشن به پورس له پاپوا نیوګینیا سره ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې تم لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیه سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمن د اړیکو د عادي کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیل شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو تر غولو په لټه کې دي. ټاکل شوی ده چې د خبرو لمړی پړاو د روسي په منځګړیتوب د سیمه ییز سولې د هڅو د برخې په توګه پیل شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وان هونانیان وویل روسیا به د دې سرمشتیزي کوربه وي او د خبرو لمړی پړاو به اکتشافي بڼه ولري. هغه وویل دا ستونزمنه ده چې له غونډې څخه د پام پام ورډ پایلو ته موشي خو پروسه به پیل شي. د ارمنستان او ترکیه ترمن اړیکې له تاریخي پلوه پیچلې دي. خو د دواړو هیوادونو ترمن کډکې چاخه مال زیات شو کله چې ارمنستان او اذربایجان په 2000 کال کې د ناګورنو قرباغ د لانجې پر سر سخت جنگ وکړ. او روسي خبردا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وای د لسکونو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د وی مرموز ناروغي پاړې له روسي سره خبري کړې دي. هغه ویلي په دې لټه کې دي چې د هاوانا سندروم په نوم د دې ناروغي رښتې پیدا کړي ځکه تر 200 امریکایي ډیپلوماټان چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي پرې اخته شوی دي. شاغل بلنکن له ام اس ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل امریکا دا مسله له روسي سره شریکه کړې ده خو تر اوسه په اړه پریکړه نه ده شوې چې څوک مسول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونې په وال سټریټ جرنال کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ناروغي په اړه د یو راپور خپرېدو وروسته وکړي. متحده ایالاتونو دا په ډاګه کړي کار څوک د امریکایي چارواکو ترمنځ د مرموز ناروغي د خپرېدو مسول وي سخت عواقب به ولري. د متحده ایالاتونو چارواکي شک لري چې د راډیو فریکونسي یا د انرژي بریټ په کیوبا، چین، روسي، اروپا او نورو ځایونو کې د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان استخباراتي چارواکي ناروغه کړي او ان د چونو مغزو ته زیان واړوي.
احمد شیبر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وورول. د دې خبری خبرونې د خبری راپورونو برخه تورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي چې اړو کسانو ته بشري مرستې ورسول سي. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته اطمینان ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کېږي. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې افغانستان سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده ویلي دي چې دوی ډاډ ورکوي چې اړو کسانو ته به دا مرستې رسول کېږي. نور حل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ان بی سی تلویزیون سره مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
Yeah Michael I'm deeply زه د دې پاړه جوړ اندیښنه لرم او ان لکه څنګه چې موږ هوډ لرو چې طالبان د خپل خلکو سره د چلن پاړه ل تروریزم سره د مبارزې پاړه د دې ډار تر لاسه کولو پاړه چې دوی د خپل خلکو حقونه ساتي موږ هم ډاډیو چې موږ هر څه چې ممکن وي تر سره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړي او تاسو سم یاست. وضعیت خراب دی.
خغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د نړۍ له هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای شي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. انټونی بلینکن زیاته کړه
زموږ د خزانې ریاست جوازونه صادر کړي تر څو د نړۍ هیوادونو او ادارو ته روښانه کړي چې دوی د متحده ایالاتو د بندیزونو لویری پرته د امرشي چمتو کولای شي. موږ ډار تر لاسه کړي چې یو داسې صندوق چې د طالبانو سره مخ کې د افغان حکومت لپاره شتون درلود د هغه د ملاتړ لپاره د دې پیسو زینی پیسې چې په دې برخه کې پاتې دي د بشري مرستو لپاره کارول کېدای شي. موږ د نه دولتي موسسو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو د امرستې د افغانانو لپاره تر لاسه کړو.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرستې وکړي ډاډه دي وی چې د امرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وزیر د څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلک تشخیص کوي او وروسته له ارزیابي او بررسي څخه هغوی ته مرستې توجه کیږي. ټول هغه سازمانونه او هیوادونه چې له افغانانو سره همکاري کوي او په دې زماني مقطع کې خپلې مرستې رالیږي هغوی باید مطمئن او ډاډمن واوسي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توجه کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست نمخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې راپور ورکړی و چې تر دې دمه د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې غواړي د بیطرفه مؤسسو له لارې تر اړمنو افغانانو ورسوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي دوی ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو کسانو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن د ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په ورستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راته ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي. د بریتانیا لیکوال او د سیاسي مسایلو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. سادات صاحب، خبرونه ته شرغ لاسته. افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي، ستاسو نظر څه دی چې د سمکی تما کیږي کنه فکر کوي چې دا ستونزه به نور هم ژوره کیږي؟
سلام نو درنه وایي تاسو پروگرام اوریدونکو ته، لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دی خو حالات وینو او څارو، اساس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رانګانې نه کاری چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړی تابعیه کړی وي لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندی او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې دا حالات د بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
سادات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکیچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
نړیوال په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کنه اشاره شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي. او فعلا خدای نایزی په زور راغلی او د زور وسلې په زور قدرت نیولې چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنانغه قدمونه چې دوی باید زر چټک پورته کی، هغه دا ده چې دوی هم باید دننه په هیواد کې د ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سپروس خودی د نړیوالو غشتونو ته تقریبا غاړه نه دی شي. یو ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بل ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بل ډله پر جګړیزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب شي؟
لبه مرغه باید اوهم چې منځوي شي دی هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موضعګیریګانې، تند خبرې او غیر مسؤلانه څرګندونې دا د لامل کیدای شي چې ټول په دې وپوهېږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکري نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وایي، هر سړی غیر مسؤلانه په وزارت په کچه چې ورسید سرګندونی کی یا زورونی کی. په دې حالت کې چې وطن ډیر سخت کړکیچ او لګې سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نمونو باندې زورول کیږي، لکه اوس فعلاً د امر بالمعروف لخوا نه چې کوم سختیانې رانیول شوي دي، دا یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشې کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده، څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي، او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري، او دوی سره پوره لستونه تقریبا د څلور دېرش ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغه نړیوال سازمان امنیت تضمین وکړي، او دا مرسته به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ورورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د دې تر څنګ دغه پروسه یوازې باید د خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، او حداقل دا هیله امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغه منجلاب نه وتو دي.
ډېر مننه. په بریتانیا کې میش لیکوال او د سیاسي مسایلو کتونکی سید زاکر شاه سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې کولې. مخکې مو په راپور کې وردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې ځینو شوزو د علي عزيزي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. علي عزيزي په تیر حکومت کې د هرات د میرمنو د زندان مشر و.
په کابل کې د علي عزيزي د خوشی کېدو په تړاو لاریون لاریون کوون کې ادعا کوي چې طالبانو علي عزيزي پرته له کوم جرم باندې کړي او د بشر حقوقو نقص دی. د دې لارین دوه وغړو شبنم توانا او روخیه رضوان له ازادي لړیو سره په خبرو کې وویل طالبانو د تیر حکومت دولتي او نظامی کارکونکو ته عمومي اعلان کړی، خو د عالیه نیول او بندي کېدل له افیخ کار سرغړونه ده.
ما داد خواهی که موږ نن د علی عزیزی د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو اغلی عزیزه بې ګناه ده، او له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي شوي، خو طالبانو موږ محاصره کړو.
محاصره کردن
ما فعلا بدون هیچ جرمی در زندان
است. موږ د علی عزیزی د خوشی کېدو لپاره خپل غږ پورته کړ. موږ ته طالبانو ډاډ ډاډ را کړ چې په دې اړه به له چارواکو سره خبرې کوي، او د شنبې په ورځ به په دې اړه پریکړه کوو او هغه به آزادیږي
و او خانم آزاد میکنیم.
لاریون کوونکو دغه شان له نړیوالو اروپایي ټولنو او د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي څخه د علي عزيزي د خوشکېدو په اړه پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. علي عزيزي څلور میاشتې وړاندې د میزان په لسمه نیټه د خپل کاري دفتر نوړل شوې ده. د اغلی عزيزي ورور نذیر عارفي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دو څلويخ کلن خورې چې له تیرو څلورو میاشتو لادره کده د جرم او بندي کېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. هغه وایي خورې د دوه اولادونو مور ده، او ما شومان لتیرو څلور میاشتو راهیسه د خپل مور پوښتنه کوي.
گفتن بیا سر کار حاضر شو کې ما به پرسنل
طالبانو ورته ډاډ ورکړو چې راشه دندې ته دوام ورکړه. خو د تل په لاسه شاو خو دولس بجې د وړو کې کار پسې له دفتر بیرون راوځي. له هغه ورځي الیا لا ترکه کیږي او تنون راځي پوری موږ په اړه معلومات نه لرو.
تلای ما سرنوشت ایشان نه درم.
د خغلی عارفی په خبره طالبان باید د تیر نظام دولتي او پوځي کسان پرته کوم تکلیف معاف او لبند آزاد کړي. خو طالبانو تر اوسه د علي عزيزي د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. هڅه مو کړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت نظر په دې اړه واخلو، خو زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل له واک ترلاسه کولو وروسته اعلان کړه، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د تیر حکومت دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول د پوځیانو د وهلو او زورولو ویډیوګانې د طالب عسکرو لخوا خپرې شوې.
طالبان ویلی په خپل ځواکونو کې هغو کسانو ته هم ځای ورکړي چې د ځانمرګ بریدونو لپاره روزل شوی. دا هم په دې اړه تفصیل
ګیره کسانې درک کړم چې خودش
محمد علی د هغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونو تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علي میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروری محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټی هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. اووه میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په صحن وویني شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه د عزت اتلولي درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د ورستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي وو
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خود وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټرکانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټرکانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 11 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټرکانټینټال هوټل کې د انتحاري حملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا ډیره خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پو عبدالباری آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعې ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې ته نشته. خدا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړی نمبر قل اردو رئیس ارکان و، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو لپاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوی طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربي شمزینه نیول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکر ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو دسپلین د عسکری کې هم دته ځایګا نسته. او په خوښنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکي.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنی واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حملې پایته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابېلې برخې په ځانګړي توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو ګواښ د هیواد لپاره پراخ بولي.
ډېر یو خطرناک طرحه ده، ځکه چې د افغانستان گاونډیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا دوه لسیزو کې په جنگ کې بوخت وو، د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو شلو کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونامه په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاری حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خوست کې د خصوصي شونځیو فارغان وای چې د راتلونکو کانکور لپاره پوره چمتووالی لري. په دې ولایت کې اوس مهال 130 خصوصي شونځي فعالیت لري.
د خوست د خصوصي لیسو د 12 ټولګیو فارغان وای دوی په تیر ښوونیز کال کې خپل لوستونه په ښه ډول پر مخ وړي او دوی ډاډه دي چې د راتلونکو کانکور په ازموینو کې به په ښو نمرو په هانتونونو ته بریالي شي. دوی له نور زده کوونکو هم غواړي چې روان ژمي څخه د لوستونو د زده کړو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده وکړي او نوې ښوونیز کال ته د پوره تیاری ونیسي. د یو خصوصي ښوونځي فارغ میلاد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو کې له خوارۍ او پوره تیاری پرته دوی نشي کولی خپلو هیلو ته ورسیږي.
له خیر سره زو پر د راتلونکي کال کانکور از نه ته پر امده ګیلارم او نور زده کوونکو هم د هیله ده چې پر امده ګیونی سي پر راتلونکي کال کانکور از نه کې د خپل خوښ پنځه تا کمیا شي پلوړ نمبر سره خدای پاک دې موږ خپل پاک هیلو ته ورسوي تر څو د خپل هیواد ته د خدمت جوګا وګرځو تر ځکه د هیواد موږ ته اړتیا لري په موږ حق لري موږ د هیواد بچیان یو.
زده کوونکي وایي دوی به د کانکور راتلونکو ازموینې لپاره په دې ډیر تیاری ونیسي چې تر اوسه د تیر کال د ازموینې د بریالۍ زده کوونکو لوستونه هم نه دي پیل شوي. په دې اړه د یو خصوصي ښوونځي فارغ بلال وایي
تیر کال چې کانکور حاصل شوی دی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي، د تر اوسه زده کوونکي چې پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي دوی تر اوسه په پوهنتونونو کې ګډون نه دی کړی او غواړم چې په آینده کې سبتنا وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د زده کوونکو لپاره د 12 ټولګي له نصاب سربیره هغوی ته د کانکور د تیاری پروګرامونه هم تدریس کړي دي. د خیرالبیان لیسې مدیر جلال الدین جمکسی ویل دوی ډاډه دي چې د کانکور پایله به تر ډیره مثبته وي.
دلته موږ د امدګي سیستم هم ته برابر کړو، ټول کال دوی لپاره کانکور امدګي هم ویل شوی دی او د کانکور د سیستم سره هم بلد کړي دي او درسي بهیر او همدارنګ ټول اړخونه په بشپړ توګه د دوی لپاره برابر وو، نو موږ په ډاډ سره ویل شو چې د دوی نتیجه به ډیره باوري وي.
د زده کوونکو د والدینو غوښتنه دا ده چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د ټولې کورنۍ په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د خوست یو اوسیدونکی عزیز الله د ماشومانو له والدینو غواړي چې پر ځانونو تکلیف قبول کړي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو لازم فرصتونه برابر کړي.
دا د موږ ټول والدینو دا غوښتنه ده چې هر څوک په هر ځای کې وي چې ډېر اقتصادي وضعیت یې خراب وي دوی خپل بچو مکتبونو ته ولیږي او کوشش وکړي چې په زده کړې په ذریعه سره موږ د وطن نور آبادي د سولې طرف لوړ شي ابود شي او د خیر طرف لوړ شي.
په خوست کې دا مهال د ټولو 1504 ښوونځیو له جملې څخه 130 خصوصي ښوونځي دي چې د 9% نجونو په ګډون 6000 زده کوونکي په پر زده کړو بوخت دي. د خوست له ټولو ښوونځیو څخه سږ کال نږدې 2000 زده کوونکي فارغ شوي چې شاوخوا 1500 تنه نجونې.